نن جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبري پرون نن پیل شوې دي او د زینو سرچینو په حواله کې پرمختللي. د ترکیه ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع S-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشي په روان یو سات کې بازه اجمل اندر سره په دې خبرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو په سر کې په مخړې خبرونه ده داسې ښکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د سخکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. د نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل. خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړې. د دې وزارت لخوا پرون شنبه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې دا پاړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 50 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو او ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي. خو هغه دا هم وویل چې دی تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نه شي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیځ کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوه چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکه لرو. دا هم واوري چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د استلور سوه سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللی. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اسنوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري اژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ځکه رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ د دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دوه دواړو لورو د دوه لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً یې تر منځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د ملکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل یې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېز نه لري، فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شوو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بېرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوای پړاو چې پرون پیل شو مهم بللې، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه په ډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لوېدیځو خبري اژانسونو ته د خبرې اساسي بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریا اسنوري د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغسې د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي، او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو له لوري ډېر مطرح شوي، یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کېږي تمرکز ووسي. ښاغلي مشته وویل
ګورې اصلا دا ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلومې سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه په سر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه، چې طالبان په دې تاکید کوي او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایانو دا مسله په ډاګه کړي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بېرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بېرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د برجام مسله وه موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وتلو نیت لري، او هم فیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو. او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنی طالبانو سره کښېنئ، د پیل لحمانی په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې، هم په امریکایي لوري باندې، چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي، هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په الوزل بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نه شي کولای چې بې له د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي، دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پړاو دی.
افغان سیاسي شنونکي وحید مجده و چې د دوهې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون یو څلوېښت وسلوال نیول شوي. دا خبره د دې ولایت چارواکو کړې ده او ویلي دي چې په وسلوالو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دغه وسلوالو ډلې یو ډل مشر هم شامل دی. صادق رښتینی اپریله کندهار رپورټ لري.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلوېښت وسلوال نیولي، چې پکې د فرار ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنګي قمندانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو وسلوالو د ښودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتفي عملیاتو پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار تر څنګ یې په هلمند، فراه، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګو ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نام نهاد د فراه ولایت لپاره د دوی سرنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو د تربیه او د نورو لپاره ټریننګ اخیستلی و.
والي وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغني مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپله نیول سوي وسلوال هم مني چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلمه پېښور ته، په لاره کې امنیت ونیولم د بولدک په لاره باندې، کده کړم ماته ویلي ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو په پوست کې د طالبانو قمندان وم، د دېرش کسه د ما د لاس لاندې وم او ونیولم. اوس د دولت نه دا خواهش لرم چې ما دې پرېږدي او بخښنه ترې غواړم، نورو آینده کې زده کار نه کوم.
فراه ولایت کې سرندوال وم، د پسرلي کې چې ولاړم د څلور میاشتې کې دولت سرندوال وم. حکومونه موږ نه کول هغه قاضیان، موږ مسکې هغه دوسیې وه قاضیان ته ورکول قاضیان.
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته پای وسولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پیښیږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي. په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي او دغلته یې ویلي و چې وسلوال طالبان یې تر ډېره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې. حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ لري.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څمو د آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کیږي چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هره شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپني عملیات او چاپی هم زیات سوي دي چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان یې له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ، د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پهلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې بدلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري، ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دي ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورسره رسېدلی نه ده. چې په تمه معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دي او د زنه خان ولسوالۍ راسید واغس چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کی تر هغو پورې به د غزنی وضعیت پامن کې نه شي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برای شدید چه نړیوال رسنه د افغانستان په اړه سوی سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته شي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رای ورکولو پر مهال د ولسی مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی، هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د ده حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښی. بلومبرګ خبرونې د یو پخواني طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته له رسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي، موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمهیزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د 1400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی، د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دی د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوري دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د 1400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې له خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او ماسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د 1400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مو هم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگتن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع 1400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د 1400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1.5 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د 1400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړی. په دې موضوع د خان محمد سین په رپورت کې تفصیل اورو.
چې رحماني صاحب دې ته نه لټوم چې راشي چې تر څو پورې په دې خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ ته ماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطلې وې. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو سلو درش کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 116 دی شو. خان محمد وردګ 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي. دغه ول زب استاس د رئیس په توګه نه، بلکې استاس او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه ووسم، او د اساسي قانون لمخبه له دوو نورو قواو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغه سره په تقابل کې. مخکې لدې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رای خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رای خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحماني او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي و. خو د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحماني سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحماني ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړي او بیا یې زمونږ نوي رئیس صاحب رحماني صاحب ته را ورکړي.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې